اوریدای شئ. دا مشال رډیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین درې او په کابل کې دوه نیمې بجې دي. زه ظفر خان او د خبرونو ویان بشیر ګواښ مو پروان خپرونه کې هرکلی کوو. په خپرونه کې د خیبر پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ نه خبرونه او راپورونه لرو. دوه اونیزې خپرونې د نړۍ رنګونه او سباون هم د خپرونې برخه دي، خو لومړی خبرونه د بشیر ګواښ اورو.
پاکستان وای د امریکای هغه ریپورت بی بنیاد دی چې ویلی په پاکستان کې مذهبي ازادي نشته. د پاکستان حکومت د اپوزیشن سیاستوالی مریم نواز نوم له ایسیل څخه د نوې سو فیصله کړې ده او طالبانو د افغانستان د سولې ولسی حرکت ځینې غړي نیولي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ په یو بیان کې د امریکا هغه راپور رد کړی چې پکې پاکستان په پرله پسې په دویم وار د هغو هیوادونو په لیست کې اچولی چې مذهبي ازادي نه لري. د دسمبر په 16 خپور شوي د امریکای بهرنیو چارو وزارت په دې رپورټ کې راغلي چې په پاکستان کې خلک په آزاده توګه خپلې مذهبي چارې نشي پر مخ بیولی. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندی عائشه فاروقی پرون په خپله ټویټر پاڼه ویلي چې په پاکستان کې میشته ټول خلک د مذهبونو ازادي لري. پاکستان په داسې حال کې په خپل هیواد کې د مذهبي ازادۍ ادعا کوي چې د پنجاب په ملتان کې یو عدالت په دې روسیو کې د یو پوهنتون استاد جنید حفیظ سره د مذهب سپکاوي په تور د مرګ سزا اورولې ده. د بشري حقونو فعالانو په دې نیوکې کړې. د خبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د سپریم کورټ لخوا د پېښور چټک بس پروژې یا بی آر ټي کې د مبینه درغلیو په درولو خفګان ښودلی دی. سپریم کورټ پرون د خبر پښتونخوا تحریک انصاف حکومت په غوښتنه حکم کړی و چې دا تحقیقات دې ودرول شي. په صوبایي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون غړی جمشید خان د دسمبر په 15 مشال رډیو ته وویل حکومت د دې پروژې ډیزاین څو ځل بدل کړی او د ټاکلي اندازې په ډېرې پیسې لګولي، نو باید پلټنې وشي.
ډېر افسوس دی د سپریم کورټ او یا مطلب دا د نورو انسټیټیوشنز په دې باره کې د دې تحقیقات ودرې په دې کې بالکل کرپشن شوی دی. د خلکو ذهن کې اوس سوالونه دي چې اپوزیشن سره زیاته کیږي او حکومت چیرنو هغه ته کلی چوټ میلاو شوی دی. کاغي اسومره غلطۍ کې نو مطلب دا زمونږ د انصاف په ادارې، زمونږ د تحقیقاتو ادارې په هغه باندې خاموش دي.
تر دې مخکې د خبر پښتونخوا حکومت ویلي و چې دوی دا پروژه په فروری کې بشپړول غواړي او په اړه به تحقیقات کارونه وځنډي. دا پروژه په 2010 کال کې شروع شوې او ویل شوي و چې په شپږو میاشتو کې به یې پوره کوي، خو تر اوسه لا نه ده بشپړه شوې. د پاکستان وفاقي کابینې د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون مرستیالې مشرې مریم نواز نوم له ایسیل یا هغه لیست څخه لویستلو انکار کړل چې له ملک څخه بهر ته پیدا تګ بندیز دی. د دسمبر په 15 وفاقي کابینې دا پریکړه تر هغې وروسته کړې چې عدالت حکومت ته ویلي و چې په دې اړه دې خپله پریکړه واضحه کړي. مریم نواز په درغلیو تورنه د 9 کاله قید سزا ورته شوې، خو هغه دا مهال په ضمانت خوشې شوې ده. هغه غواړي چې په لندن کې د خپل مریض پلار نواز شریف پوښتنې ته لاړه شي. طالبانو د افغانستان د سولې ولسی حرکت وې ژغړی په فراه ولایت کې نیولې دي. د سولې د ولسی حرکت وایند بسم الله وطن دوست نن مطبوعاتو ته بلیګلی پیغام کې ویل چې د سولې دا فعالان له هرات فراه ولایت ته د ولسی غونډې لپاره روانو چې پرون طالبانو له موټر ښکته او د ځان سره بوتل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سولې ولسی حرکت غړي د افغانستان بیلابیلو سیمو ته ځي او هلته د ولسی خلکو په ملتیا د جګړو ودرولو کمپاین کوي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو نتیجو تر اعلان وروسته نن د شکایتونو د ثبتولو دریمه او اخري ورځ ده. د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو د کمیشن یو غړي قطب الدین رویدار نن مشال رډیو ته وویل چې ښایي د شکایتونو شمیر له 100 څخه واوړي. د هغه په خبره اکثره دا شکایتونه د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې د شکایتونو تر ثبتېدو وروسته به څېړنې پیلېږي او شکایتونه به ځوابېږي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې لومړۍ پایلې د اتوار په ورځ اعلان شوې چې له مخې اوسنی ولسمشر محمد اشرف غني تر ټولو ډېرې رایې ګټلې دي او په دوهم نمبر ورپسې اوسنی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دی. د بلوچستان د پښین یو څېړونکي او لیکوال پروفیسر سیل کاکړ د افغانستان علومو اکاډمۍ ته د خپل کتابتون څلور زره او شپږ سوه بیلابیل کتابونه سپارلي دي. په دې اثارو کې له 200 څخه تر 300 کلونو پورې زاړه د پښتو، دري او عربي ژبو 133 قلمي نسخې هم شامل دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د دسمبر په 13مه په دې اړه په کابل کې په خپل دفتر کې جوړ شوې غونډه کې سیال کاکړ ستر شخصیت یاد کا ویل د خوشحالۍ زیاتې چې د کاکړ مانوي پانګه او خزانه خپل تاریخي کور افغانستان ته سپارل کیږي. ولسمشر تر دې مخکې سیال کاکړ ته د هغه ادبي خدماتو لپاره د سید جمال الدین افغان مډال ورکړی وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان او نورو هیوادونو کې د خپل هیواد له یو شمېر سرتیرو سره د ویډیو ټلیفون د لارې خبرې کړې دي او هغوی ته یې د کرسمس مبارکي ویلې ده. ولسمشر ټرمپ چې د کرسمس د رخصتیو لپاره په فلوریډا کې خپل کور ته تللی، پرون یې د ویډیو کانفرنس له لارې په افغانستان، کویت، قطر، عراق او ځینو نورو هیوادونو کې د امریکایي ځواکونو سره خبرې وکړلې او هغوی وویل چې د ترګرې په وړاندې مبارزه کې ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي. د عراق پارلمان یو نوی انتخاباتي قانون منظور کړی چې تر مخې به آزاد او سیاستوالو ته د څوکیو د ګټلو لپاره یو ښه چانس پیدا شي. د عراق کې د ټاکنو د شفاف کولو لپاره یو مهمه غوښتنه وه. د دغه نوی قانون تر مخه د عراق 13 صوبی په ګڼ شمېر انتخاباتي ضلعو ویشل شوي دي او د 100,000 کسانو په سر به یو استازی انتخابیږي. دا قانون سیاسي ګوندونه پر هغه لیستونو د انتخاباتو کولو څخه راګرځي چې وړاندې به په یوه مخصوص صوبه کې د ټولو سیټونو په ګټلو کې مرسته ورسره کوله. د تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو ته د موسم حال او پیسو به وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1,450 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او 1,550 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 200 روپۍ او 60 پیسې او 201 روپۍ او 60 پیسې. یو ایرو 1,070 روپۍ 50 پیسې او 1,010 روپۍ 60 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 1,040 روپۍ 50 پیسې او 2,040 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 1,040 روپۍ او 1,040 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 99 پیسې او 2 روپۍ 2 پیسې او 203 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 210 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتونکو 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 6، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 20، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 3 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو ته غوږی زمون خبرونه د مشال ریډیو د اپ لاره هم اوریدل شي. اسلام آباد د واشنگتن هغه اقدام غندلې چې پاکستان یې له مذهبي ازادۍ د سرغړونه کوونکو هیوادونو په لیست کې اچولی. د پاکستان سپریم کورټ ایف ای ای ته ویلي چې د پېښور چټک بس پروژه کې د درغلیو په اړه تحقیقات ودرې. اپوزیشن په دې انتقاد کوي.
د دې د پېښور خلیه تبا کړه کاغي اسمره غلطۍ کې زمونږ د انصاف په ادارې، زمونږ د تحقیقاتو ادارې په اړه باندې خاموش دي.
کاروباریان له افغانستان او وزیرستان ته په وړونکو مالونو د زیاتو محصولاتو یا ټیکسونو څخه شکایتونه کوي.
چې د 2023 تر د میرلی میران شاه د وزیرستان ټیکس ماپ شتا او ماپ کړه او په وجود یې مشنه ټیکس وخلی.
د خیبر ځوانان وایي د صحت محکمې په جمرود سیول روغتون کې په غیر قانوني توګه په بیلابیلو چوکیو باندې غیر مقامی کسان ګمارلي. د پاکستان مرکزی حکومت خبریالانو ته د تنخواګانو سطح ټاکلې. تفصیلی درکو. خیبر پختونخوا حکومت له نورو صوبو د هغې صوبې نورو ځایونو ته د وړل شوو لرغونو اثارو د بیرته سپارلو غوښتنه کړې. د پختونخوا سینیئر وزیر عاطف خان وایي
لاہور کے، کراچی کے، یو ځبل ځ په میوزیمز کې پراته دي، چونکه هغه زموږ د صوبې پراپرټی ده، هغه دی واپس منتخب خپل صوبې ته ملاو شي.
غونیز خبرونه د نړۍ رنگونه او سباون هم در خبرو را سره اوس. رازو د خبرونه لومړی راپورته اسلام آباد د واشنگتن هغه اقدام غندلې چې پاکستان یې له مذهبي ازادۍ د سرغړ و نه کوونکو هیوادونو په لیست کې اچولې. امریکا د تیر چهارشنبه په ورځ د پاکستان په ګډون ځینې نور هیوادونه د مذهبي ازادۍ او سرغړوونکو هیوادونه بللې او په دې اړه یې نوی لیست خپور کړی دی. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې راپور خپور کړی چې مهم ټکی اوري. پاکستان د امریکا د بهرانو چارو وزارت له لوري د مذهبي ازادۍ او سرغړوونکو هیوادونو په لیست کې شاملې دلغندې لیدي. د پاکستان د بهرانو چارو وزارت د ډسمبر 24 شپې ناوخته په یو بیان کې دا اقدام یو اړخیز او بې منطقه بللې او دا عملیه مشکوکه ګرځولې ده. د ډسمبر پر 13 د امریکا د بهرانو چارو وزارت د پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان ترڅنګ 15 نور هیوادونه د 1998 زیږدیز کال له نړیوالې مذهبي ازادۍ قانون سره سم د ځانګړي اندېښنې هیوادونو په لیست کې واچول. بیان ویلی وو چې هغه هیوادونه یا خو د مذهبي ازادۍ په سیستماتیک جاري او لویو سرغړونو کې ښکیل دي او یا یې زغمي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خبرګون کې دا اقدام نه یوازې لازمکنیو واقعیتونو لري وباله، بلکې د دې عمل شفافیت او کاروالی هم تر پوښتنې لاندې راوست. په پاکستان کې زیاتره وخت هلته د لګکیو سره د توپیری چلند او پیغمبر تاس په کوي په قانون کې د مرګ په سزا انتقادونه کیږي. اسلام آباد ویلي امریکا په لیست کې پر اچولو ځینې هیوادونه په هدف کړي او دا ښایي مذهبي ازادۍ ته د ودې ورکولو په عمل کې مرسته ونه کړي. پاکستان په دې هم غوسه دی چې هند په هغې لیست کې نشته، چرته چې په وروستیو کې سلګونه زره خلک د شهریت د نوي قانون پر ضد احتجاجونه کوي او د مسلمانانو سره د توپیری چلند مترادف ګڼي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت روسیا او ازبکستان د څار په هغه ځانګړي لیست کې اچولي چې حکومتونه یې د مذهبي ازادۍ او لویو سرغړونو کې ښکیل دي او یا یې زغمي. واشنگتن وایي د هیوادونو هغه لیست ته اچونه د امریکا د هغې هوډ څرګندونه کوي چې د مذهب او عقیدې د ازادۍ لپاره یې لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان سپریم کورټ د هیواد د پلټنو فدرالي ادارې ایف آی اے ته ویلي چې د پېښور چټک بس پروژې یا بی آر ټي کې دی د مبینه درغلیو په اړه تحقیقات ودري. پېښور هایکورټ د روان کال د ډسمبر په 6 ایف آی اے ته حکم کړی و چې د بی آر ټي پروژې په اړه دی په 45 ورځو کې پلټنې بشپړې کړي. اپوزیشن ګوندونه په پروژه کې د پراخو مالي درغلیو تور پورې کوي خو حکومت دا تورونه ردی. په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور اورو.
د پاکستان سپریم کورټ د دې هیواد د پلټنو فدرالي ادارې ایف آی اے ته د پېښور چټک بس پروژه کې د مبینه مالی درغلیو د تحقیقاتو درولو حکم پرون د خیبر پښتونخوا حکومت په درخواست ورکړ. کله چې پېښور هایکورټ ایف آی اے ته په 45 ورځو کې د پلټنو حکم ورکړ نو د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي وو چې دوی به د دې خلاف سپریم کورټ ته ځي. د خیبر پښتونخوا اپوزیشن ګوندونو که څه هم د سپریم کورټ پر پرونی فیصله له مخامخ تنقید کولو ډډه کړې، البته وایي باید په پروژه کې د سو مبینه مالی درغلیو پلټنې وسی. د اپوزیشن متحده مجلس عمل د صوبایي اسمبلی غړي ظفر اعظم پرون مشال ریډیو ته وویل د پلټنو په اړه فیصله کې باید د عام ولس جذبات په پام کې ونیول سي.
د عوامي رد عمل دا خبره ده چې د های کورټ په فیصله عوام ډېر خوشاله وو او نن هم په اسمبلی کې هم دا خبره وشوه کہ ایف آئی اے والا راغلی دی دے پی ڈی اے بلڈنگ کے پی ڈی اے آفس کے دوے گھنٹے کاغذ اور تحقیقات شروع کرے گا. نو اندازہ دا والا کہ اقتدار والا حزب اختلاف والا بڑا پتے خوشحال ہوں کہ دا تحقیقات اوشی اور دیکھ دیر سو خبر دی
د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د یو بل اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نواز غړی ملک جمشید خان پر فیصله افسوس وشود. هغه پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د چټک بس پروژه کې د پوینا مالی درغلی سوي دي.
ډېر افسوس دی د سپریم کورټ او یا مطلب د نورو انسټیټیوشنز په دې باره کې د دې تحقیقات ودرې. په دې کې بالکل کرپشن شوی دی. دا یو ایل ډیزاینډ منصوبه ده د دې د پېښور خلیه تباه کړه. د خلکو ذهن کې اوس سوالونه دي چې اپوزیشن سره زیاتې کیږي یا حکومت چیرې نو هغه ته کلی چوٹ میلاو شوی دے کاغی اسم را غلطی کی نو مطلب دارے زمنگا دا انصاف پا ادارے زمنگا دا تحقیقات و ادارے پا غیبان خاموش تی کم چا پوزیشن دے نو آغا برنا قرانی سے چو منگ دا احتساب بلکل ملگری خو بلا امتیاز احتساب دے وشی
خو دا خیبر پشتنخوا دا واکمن گون تحریک انصاف دا اسمبلی غړی ملک شوکت علی دا سپریم کورٹ دا پرونی حکم ملاتړ کوي
سپریم کورٹ لکدا سے ادارہ دا چا سو پویا کئی نا ای له خدای پاک داسې ذهن او سوچ ورکړی دی چې هغه د حالاتو په نزاکت باندې پوهیږي او چې کله هغه ته مخه تراشي نو هغه بیا وګوري چې دا کوم ډیپارټمنټ ته والا کول غواړي او د دې انسپکشن یا د دې انکوائری مونږ چاته والا کو نو سپریم کورټ او یا ایف ای چې دا غیر ذمہ دار ده پدې کې هیڅ قسم سیاسي مداخلت یا د چا په وینا یا د چا په اشارو باندې هیڅ داسې خبره په نظر نه راځي او اپوزیشن غیر ضروري تنقیدونه کوي چې حقیقت پکې نشته چې موږ خپل اسمبلی کې ناسو هغه وضاحت زموږ د مشرانو وکړو
د پېښور چټک بس پروژه د تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا پخوانی حکومت د 2019 کال د اکتوبر په میاشت کې پیل کړی و د پروژې د پرانیستې پر وخت د هغه وخت وزیر اعلی پرویز خټک ویلو دا به په شپږو میاشتو کې مکمل سي خو د دوه کلونو تر تیرېدو وروسته هم سرته نه ده رسیدلې حکومت په وار وار د دې ډیزاین بدل کړی او اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې په پروژه کې پراخي مالی درغلې سوي خو حکومت دا تورونه ردوي
د عبدالحی کاکر راپور مو اوریدو ورزو شمالی وزیرستان ته هلته سوداګر شکایت کوي چې که څه هم حکومت ورسره ژمنه کړې و چې په قبایلي ضلعو کې به تر 2023 کال پورې ټیکس نه اخلي خو د دوی په وینا په غلام خان بندر کې له افغانستان وزیرستان ته دننه په وړونکو مالونو باندې اوس هم لوی ټیکسونه لګول کیږي د سوداګرو په وینا دې اقدام د دوی کاروبار اغیزمن کړی او د سیمې اقتصاد یې ځپلې دی په دې اړه نور تفصیل عمر وزیر وړاندې کوي
د شمالی وزیرستان سبزو او میوو تاجرانو مشر حاجی عبدالله خان وای که کسټم عمله کجوري یعنی د وزیرستان په اخري بارډر کېنی نو د دوی په هغه مالونو د کسټم لګوي چې بهر یې وړي خو میر علی او میرام شاه ځایي مالونو کې دی ور سره شوی ژمنه پوره کړل شي
معاملې وا پیک اپ میران شاه میر علی ترازی کم نه کم 15-20,000 روپۍ ټیک سر باندې لګوي هغه وا دې په مو د خپل حکومت پیرا کو کا غوړ ټراک وی پابند خو ډیر ټیک سر سي چې مش دا څه نه وی چې حکومت ته ټیک اس نه وخلي دا نه را باندې بسی علاقې ته کې مولینا درې می په غا دا ټیک اس ولاګيږي او مې ربني دا وشي چې مش څه کې ژمنه مش تر شوی وي چې د 2023 پرې میرلی میران شاہ دے وزیرستان ٹیکس ماپ شتا و ماپ کڑا و وے باوجود میشنا ٹیکس و خلی ساخت زپلی شوی و ساخت و نشوی
دا شمالی وزیرستان ٹرانزیٹ تاجرانو مشر حاجی عبدالستار وائی دوی دا زیلی انتظامی او فوزی چارواکو سرا پا بیا بیا جرگے کڑے او ور سرا جمن هم شوی خلا هم کسٹم عملا پا غلام خان بندر موجود دا
مکمی جرگی وہ شوئے دے کور کمانڈر سا جو سی سارا ڈی سی صاحب وہ پشتے دے میز دے وزیرستان تول کرو بار باندہ دے وزیر ازم دے خیماتی لون دا میز نرسی 2023 پیرے دے دے میز نا کجوری تلوش سی بیادا موجودہ چکیم زونون نسل دا چاری لیاری نستا لیا دی کلا دا خلوص دا تول مصروف شی
کلامو چے پا دیارا دا شمالی وزیرستان زیلی انتظامی غلام خان بندر تحصیلدار غنی و رحمان وزیر نو پختل نو دوی و ویل چې تاجرانو گیله په ځای دی او اوس د ازغنتر په وجه افغانستان سره د ځایی ولس نورې لارې هم تړل شوی یوازې په غلام خان تجارت کیږي چې د کسټم په وجه کاروبار کې ودا نه دی شوی
مخکې خو د غلیاره ډېره کلاوی ده ولوړه منډي ولوا سپین خوره وه ډنډي کچ وه ډېر زیات سامانی نرنه کېدل میران شاه میر علی کې مارکیټي نه په ابودوي خلکو سره پروزګاز و اوس خو چونکې ازغن له تار لګېدلی دی صرف غلام خان خلوص دی بیا هلته کسټم له خپل دفتر دی یار څه دي د سامان روړلی باندې ډېر غټ غټ ټیکسي نه دي اوسنه بالکل بین دي ارتلای هم نشي په جرګې چې شوي هغې کې تجرونه دا مطالبې کړي وې نو دې باندې په هله سطح باندې خبرې روانې دي
شمالي وزیرستان تاجران وایي چې وړاندې به د وزیرستان او افغانستان ترمنځ په لویه کچه کاروبار کېدو او اوس د خیبر پښتونخوا سره انضمام پس که څه هم 2023 کال پورې دولت قبایلي ضلع ټیکس فری زون ګرځولې خو په غلام خان بندر باندې کسټم حکم پورا ټیکس لاګو کړی عمر وزیر مشال ریډیو بنو
ورزو خیبر ته د هغه ځی ځوانانو ویلي چې د صحت محکمې په جمرود سیول روغتون کې په غیر قانوني توګه په بیلابیلو چوکو باندې غیر مقامی کسان ګمارلي دي دوی غوښتنه کوي چې د دغو نوکریو لپاره د لومړی اعلان خپور شي او بیا دې د لیاقت په بنیاد ځایي ځوانان وګمارل شي هلته بیا د پښتونخوا په اسمبلی کې د سیمې استازی بلاول افریدی وایي د سیمې د خلکو په دغې څوکیو د ګمارنې لپاره کار کوي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په راپور کې وو.
د خیبر قبایلی ضلع ځوانان وایي خوښه اووه دیرش غیر مقامی یعنی د بندوبستی ضلعو کسان پرې برتی شوي او مقامی د خیبر ضلع تعلیم یافته ځوانان د دغې چوکیو نه بې برخې شوي دي. د ځوان کوکی خیل اتحاد تنظیم صدر محمد صدیق پردی مشال ریډیو ته وایي
سیول اسپتال جامروت کې غیر قانوني خلق برتی شوی دي. پای کې نان لوکل خلق هم دي او پای کې داسې خلک هم غست دي چې نه انټرویو شوی دا او نه ټیسټ شوی دي او چې کم د هایر اتارټیز یا مطلب د باسر خلکو کم کسان دي هغه بغیر انټرویو بغیر ټیسټ چې کوم دي دا غو ریکروټمنټ شوی دي دا برتی دي منسوخ کړی شي د جابونو دی ری اډورټایزمنټ او شي په اخبار کې او په دې باندې د اهل او مقامی خلکو غست شي کدا سې ونه شو او نو د 3 تاریخ نه بعد بیا دا خبره چې کوم دي او دا مسله په دې مسالې په حواله سره مونږ عدالت سره رجوع کوو او عدالت کې چې کوم دې دا خبرې حواله سره به مونږ پیټیشن دایر کوو.
د خیبر سیمې یو بلتن صفدر اپریدی وای
د جمروت سیول اسپاتال حواله سره کم ویکنسی چې وی پاغه کې بے ضابطگی شوی و بیا نه شای مونږ هایلایټ کړو اغنه پس بیا مونږ متعلقه کسانو سره کینې سودا مسالې وتو چې دا حال کو کم ویکنسی چې شوی دا کینسل کړی شي کم ذمہ داران دی هغه خلاف ته کاروایی وشي خو اوسه پر داسې ټوس اقدامات و نشو لاسې فرضی و کمیټې جوړه کړې دو چې ما خلک تی پکې چې چا نه لاسه مسله جوړه شوی دو.
د جمرود پی کې یو سل شپګنا منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړی بلاول پردی وای مونږ په دې لړ کې د صحت محکمې اعلی چارواکو سره لیدلې دي او دغه برتی مو رئیساره کړې او په دې به اول اشتهار کیږي او داغې نه پس به پرې مقامی حقدار کسان برتی کولی شي.
بیوروکریسي کې نو هغه خپل خلک برتی کړي نو اچ بیا ما لیټر پر او باسلو او دا برتیانه بیا ما ختم کړی ما چې پراپر دوباره د هغه وکړی شي د ایڈورټیزمنت د دې جاب وکړی شي او بیا دوباره به ان شاء الله تعالی دا غیزی لوکل چې کمزه کی ضرورت دی کا د جمرود هاسپټل ضرورت سټاف نو جمرود نو برتی کیږي کا د لینډ کوتل هسپتالي نو اب لینډ کوتل لوکل خل برتی کیږي نو هغه باندې خمون خپل اکشن اغست دی.
د خیبر ضلع ځوانان وای چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دو نه پس اوس په کار ده چې د ځای خلکو په برتیو کې د میرټ نه کار واخیستل شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا لرغون آثار او محکمه ویلي د ګندارا تهذیب هغه آثار او بوتان چې لوسوبې بهر د پاکستان په نورو لرغونتونونو کې پراته دي بیرته دی پختونخوا صوبې ته وسپارل شي. چارواکي وایي دغه آثار له دریو زرو زیات دي چې زیاتره یې د ټیکسلا، لاهور او کراچۍ په میوزیمونو کې ښودل شوي دي. تفصیل له خالد خان اورو.
دا خیبر پختونخوا دا کلتور او لرغونی آثار وزیر عاطف خان په وینا د دوی محکمه مرکزی حکومت نه وختنه کړی دا چې ګندارا تعذیب ټول هغه لرغونی آثار او بوتان چې دا حیوانات بیلابیل لرغونتونونو کې پراته دي هغه د خیبر پختونخوا ته حواله کړی شي. مشال ریډیو سره ځانګړې خبرو کې دا پختونخوا سینیئر وزیر عاطف خان وویل پاین کې اتلسم بدلون وروسته ټول هغه سیزونه چې د یو صوبې خورې یا تاریخي ځایونو نه دلی شوی دی پاغه د دغه صوبې حق ته او باید چې د ګندارا تعذیب ټول هغه آثار او بوتان چې د لاهور، کراچۍ یا ټیکسلا لرغونتونونو کې پراته دي هغه دی د پیښور یا صوبې نور میوزیم ته حواله کړی شي.
زمونږه مختلف داسې پیسز دي چې هغه په لاهور کې، کراچۍ کې یو ځای بل په میوزیمز کې پراته دي نو موږ دا وایو چې هغه زمونږ د صوبې چوکې هغه زمونږ د صوبې هغه پراپرټي ده هغه دی واپس موږ ته خپل صوبې ته ملاو شي.
دا عاطف خان پوانا د ټول نه زیات د ګندارا تعذیب نخې او بوتان په ټیکسلا میوزیم کې دي خو بیا په لاهور او کراچۍ کې هم د دې خورې نه موندل شوي بوتان او آثار پراته دي. دا خبره د لرغونی آثار او کارپو او د یو تاریخي کتاب لیکوال فرهاد علي خاور هم کوي او وایي
ټیکسلا خو
خپل ګندار سیولیزیشن یو اثر ده نه نو هغه خو خپل دی دی خو لاهور کې زمونږ د ګندار سیولیزیشن چې کوم هغه پراته دی هغه کې د دنیا یو نایاب نو څه چې کوم دا هغه پاسټینګ بوت ده دی هغه د تیربونو تیربونو قیمت لري او په دنیا کې هغه نمایش ته پاره دغه کېږي نو هغه به سالانه زمونږ صوبې ته د هغې آمدني او بل دا دی چې هغه خو زمونږ صوبې ښکلا ده زمونږ د جمال ګړی نه تللې ده نه
د خیبر پښتونخوا د لرغوني آثارو د محکمې تر مخه د صوبې نه بهر د ګندارا تهذیب لرغوني آثارو شمیره څه د پاسه درې زره ده چې زیاتر ټکسلا لاهور او کراچۍ میوزیم کې پراته دي دغه شان د انګریزانو په دور کې د دې صوبې لرغوني آثار د کلکتې او لندن میوزیم ته هم وړل شوي دي سینیئر وزیر عاطف خان د دې تایید کوي او وایي
درې زره د پاسه دي او دا مختلف میوزیم چې دي دا مونږ آی پی سی چې د دې کم قانوني کم فورم دی هغه د انټر پروینشل کوارډینیشن کمیټي چې کوم ده نو دا هغه پترو باندې به مونږ دا مونږ ورته لټر لیکلی دی او پر سو کو چې زیات نه زیات زمونږ کم واپس زمونږ چې نوادرات دي چې هغه مونږ ته واپس ملاو شي
خو بیا د عاطف خان په وینا مرکزی حکومت ته د دغه لرغونی آثارو خیبر پښتونخوا ته په حواله کولو کې څه اعتراض نشته خو د لاهور ټکسلا او کراچۍ لرغونی آثارو پوهان وایي که چېرې د دغه لرغونتونونو نه د ګنداره تعذیب نښې او بوتان لرې کړی شي نو بیا به دوی سره تاریخي او لرغونی آثار پاتې نشي خالد خان مشال ریډیو پېښور
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai?
Danare ranguna.
Danare hairanon ke qisse, internet aao filmi khabruna.
Araone da charshambe aao khali pavras.
Aure dale maheravai.
د پاکستان مرکزی حکومت د خبریالانو لپاره د اتم ویج بورډ ایوارډ منظوري ورکړی او د دوی لپاره د تنخواګانو سطح ټاکلې ده د اطلاعاتو په برخه کې د وزیر اعظم سلاکار فردوس اشقوان وایي له دې سره به د خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو په تنخواګانو کې 115% زیاتوالی راشي خبریالانو د حکومت دا کار ستایلی خو وایي عملي دي هم شي تفصیل له اسلام آباد ته سیرای زیر وړاندې کوي
د دسمبر په 23 مازیګر اسلام آباد پریس کلب کې د اتم ویج بورډ چیرمین جسټس ریټایرډ حسنات احمد سره په ګډه خبري غونډه کې د اطلاعاتو لپاره خصوصي سلاکار ډاکټر فردوس اشکوان وویل چې صحافتي تنظیمونو او د میډیا مالکانو په مرسته حکومت اتم ویج بورډ ایوارډ اعلانولو کې کامیاب شوی چې تر مخه به د کارکنانو او صحافیانو په تنخواګانو کې 115% اضافه وشي دا وای دا کوششونه چې تاسو لا اتلس کالو راځي کول او نن به موږ دا لمحه نه کتله که ټول په خنیت د دې مسلې لپاره आवाज نه و پورته کړي نو نن ماته خوشحالي ده چې تاسو د ټولو د ذات نه بلکې د میډیا او صحافت یو مسله هواره شو کسا هم یو شمیر صحافتی تنظیمونو د حکومت دا ګام ستایلې خو وایي باید چې دا عملي کړی شي په پیښور کې خبریال او د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټ مرکزی نائب صدر شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل د دې ویج بورډ ایوارډ به صحافیانو ته هله ګټه ورسي چې دا عملي کړی
ویج ایوارډ خو ډېره ښه خبره ده او په دې کې چې کوم دعوه کوي چې 115% اضافه شوې ده نو دا یو ښه خبره ده خو تاسو که وګورئ 19 کاله وړاندې د ګرانۍ صحتو چې په ټوله ګران
اعلان
په داسې وخت کې چې موږ وینو چې په پاکستان کې ډېر ژورنالیستان د نوکرونه فارغېږي دا څو ورځې مخکې په پېښور کې اخبار خیبر ټول بند شو ټول ژورنالیستان کورته ولېګل دا مشکلات ورس پر زیاتیږي او کچر دغه شان دي د میډیا ادارې خپل ژورنالیستان د نوکرین او باسي او دا خود عام خلکو نقصان زیات دی ولې چې خبرونه به کم راځي او ما په خیال کې په دې ټولو حالاتو کې کسو ګټه ترلاسه کولی شي نو هغه بیا حکومت او ریاستي ادارې
د سرکاري ویج بورډ د صحافیانو کارکونانو لپاره د اخبارونو مالکانو او د صحافیانو د تنظیمونو سره په سلا او مشوره د تنخواګانو او الاونسونو لپاره ضابطه جوړوي. د خبری کانفرنس په موقع خصوصي سلاکار ډاکټر فردوس اشکوان وویل حکومت اخبارونو ته اشتهارات ورکول د صحافیانو او ورکرانو د تنخواګانو سره تړلی دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په پښتونخوا کې درنګ شپېلا درې نیمې بجې کېدونکې دي. له بشیر ګواخ نه د خبرونو لنډی سوال.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې د امریکا هغه رپورټ رد کړ چې پکې پاکستان په پرله پسې دوهم وار دغه هیوادونو پولیس کچولې چې مذهبي ازادي نه لري. امریکا دا رپورټ د دسمبر په شلمه خپور کړ. د خبر پښتونخوا سینیر وزیر عاطف خان نن مشال ریډیو ته ویل چې ویلي دي چې وفاقي حکومت دې د صوبی ټول تاریخي آثار دوی ته ورسانه کړي. هغه زیاته کړې چې په آئین کې د 33 ترمیم وروسته د هرې صوبی شین باید هغه صوبی ته ورکړل شي. د خبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د سپریم کورټ لخوا د پېښور چټک بس پروژي یا بی آر ټي کې د مبینه درغلیو د څېړنو په ودرولو خفګان ښودلی دی. سپریم کورټ پرون د خبر پښتونخوا تحریک انصاف حکومت په درخواست حکم کړی چې دا تحقیقات دې ودرول شي. د پاکستان وفاقي کابینې پرون د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون مرستیال مشري مریم نواز نون له ایسیل یا هغه لیست څخه لویستلو انکار وکړ چې له ملک څخه بهر ته پېده تګ بندیز دی. مریم نواز په درغلیو تورنه ده او اوه کاله قید سزا ورته شوې. هغه د مال په ضمانت خوشې شوې ده او وایي چې غواړي په لندن کې د خپل مریض پلار نواز شریف پوښتنې ته ورشي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان او نورو هیوادونو کې د خپل هیواد د یو شمېر سرتیرو سره پرون په ویډیو کانفرنس خبري کړې دي او هغه ته د کرسمس مبارکي ویلې ده. طالبانو د افغانستان د سولې ولسی حرکت وی ژغړې په فورا ولایت کې نیولې دي. د سولې د ولسی حرکت وهم بسم الله وطن دوست نن مطبوعاتو ته په لیدل کې وړاندې کوي چې دا کسان له هرات او فورا ولایت ته د ولسی غونډې لپاره روان وو چې طالبانو له موټر ښکته او د ځان سره بوتل. طالبانو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د عراق پارلمان یو نوی انتخاباتي قانون منظور کړی چې تر مخې به آزاد او سیاستوالو ته د چوکیو د ګټلو لپاره یو ښه موقع برابر شي.
بشیر ګواخو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کا وسم وخت شوی دی. د ونیزې خپرونې د نړۍ رنګونه دا خپرونه ستاسو لپاره ګلایاز جوړ کړی لدی نو وروسته بله ونیزې خپرونه سباون هم در خپرو خواول د نړۍ رنګونه.
دا مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه. هله لارم چې روغ روغ او آباد وي. د نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لار بره معلومات راغونډ کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د نړۍ یو لزر ساينس پوهانو یو خط لاسلیک کړي او په سمجستي توګه د نړۍ آب او هوا په لړکی بیړنې حالت نافذ کولو وړاندیز کړي دي. په دې خط کې ویل شوی چې د ګلوبل کلایمیټ ایمرجنسي یا نړیوال آب او هوا بیړنې حالت نافذ کول ځکه ضروري شوی چې دا د انسانانو پر ژوند ډیر زیات اثرات پریباسلیشی. په پیغام کې ویل شوی چې ډیر زر به انسانان د آب او هوا په اړه ډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ شي. پوهان وایي د الودګۍ او اقلیمی بدلون په اړه خبرداري له پیړو راهیسی ورکول کیږي خو حکومتونه دا په جدي توګه نه اخلي. د نړۍ یو نیم سل هیوادونو یو لزر پوهانو د نړۍ په نوم دا پیغام ورکړي چې مقصد یې دا مسله بیرته راپورته کولو یو کوشش دی. د استرالیا سیدنی ښار د ماحولیاتو پوه تامس نیوسم چې دا خط یې لاسلیک کړی وایي دا د نړۍ ټولو ساینس پوهانو اخلاقي ذمہواري ده چې نړۍ له دې خطرونو خبر کړي. د دوی په خبره په موجوده حالاتو کې اقلیمی بیړنې حالت نافذ کول ناګزیر شوی دی. دوه کاله مخکې هم پوهانو یو خط لیکلی وو او په هغې کې ویلي وو چې دا توانای استعمال د ځمکې درجه حرارت د ځنګلونو ختمېدل له وخته مخکې د واورې ویریدل او د کاربن ډای اکساید اخراج آب و هوا ته سخت زیان رسولی دی. په هغه خط کې وړاندې شوی وو چې د دې مسلې بشپړ جاج واخیستل شي. په دې خط کې راغلي چې هر کال د نړۍ آبادۍ کې 8 میلیونه اضافه کیږي او وسایل په ختمېدو دي. دا څېړنه بایو ساینس نومي ژورنال کې خبره شوې ده. د امریکا مشهور ډیزاینر کمپنی کیور د نړۍ تر ټولو ګران بیه آیفون وړاندې کړی دی چې له سرو زرو جوړ دی. دا آیفون 11 پرو دی. په دې کې نیم کیلو سره زر کارول شوی دی او 120 قیمتي هیرې لګول شوی دي. د دې آیفون بیه 8000 ډالر ده. کیور کمپنی دی آیفون 11 ته سولار ریس نوم ورکړی دی. د ایپل کمپنی نوی آیفون کې درې کیمرې دي. د دې مخکې هم یادې کمپنی په عامو فونونو کې قیمتي کاڼي او جواهرات لګولي وو او خرڅ لپاره یې وړاندې کړي دي. په آیسلند کې په 2009 کال کې میکډونلډز خپل ټول ریسټورانټ وتړل، خو یو کس له دې ځای آخري برګر او فرایز اخستلو فیصله وکړه. جوتور سمارسن اف پی خبرې جانس ته ویلي چې دوی اورېدلي وو چې میکډونلډز خواړه نه خرابېږي. نو دا یې معلومول چې په دې خبره کې څومره صداقت دی. نوموړي لس کاله وروسته هم هغه برګر ساتلی دی او وایي چې اوس هم ډېر تازه ښکاري. دغه برګر لس کاله وروسته د آیسلند په جنوب کې یو هاسټل کې نندارې لپاره کېښودل شوی دی. د دې هاسټل مالک بی بی سی ته ویلي دي چې دغه ضعیف برکت اوس هم موجود دی او په ښه حالت کې دی. نو دوی په خبره د دې برګر کتو لپاره له ګردې نړۍ خلک ور روان دي. د یو ویبپاڼې تر مخه هره ورځ تر 400,000 زیات خلک برګر کتو لپاره ورځي. د چین ټکنالوژي یوې کمپنی ژوامی نوې سمارټ موبایل فون معرفي کړی چې کیمره یې 1.8 میگا پکسل ده. د دې له وجې دا د نړۍ تر ټولو قوي کیمره لرونکي موبایل فون جوړ شوی دی. د دې موبایل نوم کې دی او بای شاوخوا 400 ډالر ده. په دې فون کې د کیمرې سینسرز کاربن کمپنی یعنی سامسنګ جوړ کړی ده. خو دغه کمپنی په خپل مصنوعاتو کې دا نه ده کارولي. د ژوامی کمپنی تر مخه د دې موبایل فون په مرسته ډېر واضحه تصویر اخستل کیږي چې هر یو شیز جزئیات به ډېر واضح وي. د سړنیز خبره شو د نړۍ سمارټ موبایل جوړونکي سلورم لوی کمپنی ده او په نړیوال مارکیټ کې 9% ونډه لري. د یادې کمپنی موبایل فونز په یورپ کې خرڅ ډیر زیات شوی دی او ډیر ژر به په جاپان کې خرڅ لپاره وړاندې کوي. د ټکنالوژي ویبپاڼو تر مخه تر اوسه پورې 100 میگا پکسل زیات سینسرز یوازې په ډیجیټل کیمرو کې وي او بیا په $0 کې وي. خو دا لومړی وار دی چې په موبایل ټلیفون کې دا سینسرز لګول شوی دي. ځینې پوهان وایي د موبایل فون په ډیزاین کې تېروتنې موجود دي او صارفینو ته پکار ده چې دا خبر پام کې وساتي چې لدی موبایل فون تصویر اخستلو سره بیټری زیاته مصرف کیږي. او زه فلمی نړۍ خبرې. د هالیوډ سینما وتیری اداکار ټام کروز فلم ټاپ ګن ټریلر خپور شوی دی. دا د دې سیریز دویم فلم دی. ټاپ ګن په لومړي وار په 1988 کال کې نمایش ته وړاندې شوی وو او په ټوله نړۍ کې ډېر زیات مشهور دی او تر اوسه پورې خلک خوښوي. په هغه فلم ټول لګښت 15 ملیون ډالر راغلی وو. په باکس آفس کې ریکارډ 850 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی وو. دا فلم 40 کال وروسته بیا جوړ شوی دی. په فلم ټاپ ګن کې ټام کروز د جنگي الوتکې پایلټ وي. فلم ټاپ ګن میوریک په جون په میاشت کې نمایش ته وړاندې کیږي.
30+ years of service, combat medals, citations, only man to shoot down 3 enemy planes in the last 40 years. Yet you can't get a promotion, you won't retire. Despite your best efforts, you refuse to die. You should be at least a 2-star admiral by now. Yet here you are, captain. What is that?
It's one of life's mysteries, sir.
The end is inevitable, Maverick. Your kind is headed for extinction.
Maybe so, sir. But not today.
د هالیوډ سینما مشهور انیمیټډ فروزن سیریز دویم ټریلر خپور شوی دی. د دې سیریز لومړی فلم په 2013 کال کې وړاندې شوی وو او د $1 ارب نه زیات کاروبار کړی وو. دا فلم مشهوري کمپنی ډیزنی جوړ کړی دی.
Elsa, the past is not what it seems.
You must find the truth. Go north, across the enchanted lands, and into the unknown. But be careful. We have always feared Elsa's powers were too much for this world. Now we must hope.
I won't let anything happen to her.
د هندی سینما اداکارانو ارجن کپور، سنجے دت او کریتی سینن فلم پانی پت ٹریلر خوشی بی دی. دا فلم مشہور ڈائریکٹر آستوش گواکر جوڑ کر دی. پا فلم کے دا ارجن کردار دی یو جنگیالی دی. پا فلم کے دا ول سوا یو شپیتم کال ہند کے دا مراٹھا بادشاہت خودل شوی چې د ہندوستان واقعیت ترلاسه کړی وو او په مقابلې کې څوک هم نو. په فلم کې ارجن د مراٹھا فوجي قومندان وی او په شمال کې د افغانستان بادشاہ احمد شاه ابدالي ځواکونو پر ضد جنگ کوي. پانی پت په تاریخي تناظر کې هم ډیر زیات اهمیت لري. پانی پت د هند ہریانا ریاست تاریخی ښار دی. په پانی پت کې په 1526 بیا په 1550 کال او په 1516 کال کې جنگونه شوي وو. په 1516 کال کې د پانی پت جنگ کې افغانانو مراٹھا ځواکونو ته ماتې ورکړې وه.
शस्त्र पूजन के समय आपने पेशवा तलवार सदाशिव को क्यों दी?
सदाशिव का हर कदम हमेशा मराठा साम्राज्य के हित में ही रहा है। आज हम पूरे हिंदुस्तान के शासक बन गए हैं।
मराठों के खिलाफ जाने वाला कोई है ही नहीं इस सरजमीन पर।
एक है जहां पना, अहमद शाह अब्दाली।
अब्दाली के आने का मतलब है पूरे हिंदुस्तान पर आक्रमण।
इस बार 1,00,000 की फौज लेकर आ रहा है।
पिछली बार जब वो यहाँ आया था तो यमुना का पानी 7 दिन तक लाल था।
मोर का तख्त और ये कोहिनूर बड़ी मशक्कत से पाया जाता है, छीनने से नहीं मिलता।
तलवारें खींच लो, इस बार हमें उसे रोकना होगा।
एक बार इन्हें हरा दिया ना, फिर दिल्ली क्या, पूरा हिंदुस्तान आपका।
वो एक नाप की फूल लेकर आ रहा है तो हम
कोई आपके घर पर हमला करेगा तो आप शत्रुओं की संख्या गिनोगे या फिर पूरी ताकत के साथ उसका सामना करोगे?
हम मराठों का सफाया कर देंगे।
तो फिर हमारे बंदूकें आप।
इस बार अब्दाली को ऐसा सबक सिखाओ कि वो दोबारा हिंदुस्तान की तरफ देखने की हिम्मत भी न करे।
د هندی سینما اداکار کارتک آرین فلم پتی پتنی اور وہ ٹریلر خپور شوی دی. دا مزایہ فلم دی. د دې مخکې د اداکار کارتک فلمونه د سینما مینوالو ډیر زیات پخکړي وو.
تصویر سے پہلے پتاجی کہے تھے چنٹو تیاگی 10th صحیح سے پاس کر لو پھر آرام ہی آرام. اسی پرومس پہ ہم سے پہلے انجینئرنگ پھر نوکری پھر ہاں تو اچھا دی بھی کروا لیے. یا تو یہ سالہ آرام ہی آرام ہماری قسمت میں نہیں لکھا یا اپنے پتا کے ہاتھوں چوتیا بنے ہم. آپ کی ہابیز کیا کیا ہے؟
जिंदगी में एक होती है हकीकत और एक होती है कपोल कल्पना.
कौन?
कपोल कल्पना फैंटेसी बे.
पीली वाली फाइल शर्मा सर को देकर आओ और जाते हुए चाय भी बोल देना.
अरे खुशबू कहाँ से आ रही है बे?
तपस्या सिंह, आप हाथ मिलाएंगे या मैं चाय बोल के आऊं?
जी अभिनव त्यागी. बांध दो वो पीली वाली ड्रेस भी, बांध दो अलग से. हाँ
तुमने बताया ही नहीं कि तुम शादीशुदा हो.
क्या?
तुम ठीक हो ना?
लग गई है.
अपने दीवाने का घर के बुरा हाल देखी.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپلوي الله مسپارم.
د نړۍ رنگونو خبرونه مو واوریده. اوس هم بل ونیزه خبرونه سباون لرو.
د نن په سباون کې د باجوړ د هغو سکولونو په اړه خبرې کوو چې په نامنه یو پوځي عملیاتو کې وران شوي وو. د دې ترڅنګ له یو تکړه ماشوم فریدون سره مرکه هم لرو. خبرونه انیسی اجمل جوړه کړې.
اوریدونکو د باجوړ ضلع اوسیدونکي وایي په دې سیمه کې په نامنه او پوځي عملیاتو کې وران شوي ګڼ سکولونه داسې دي چې د بیا ودانۍ کارونه شوي دي، خو د استادانو نه برتي کېدو له وجې غیر فعال دي. دوی وایي په دې سکولونو کې استادان نشته او ماشومان یې له زده کړو بې برخې دي. د دې ضلع اوسیدونکي وایي د 2018 کال د سرشمیرنې تر مخه دغه ضلع آبادي شاوخوا 1,00,000 ده، خو په سیمه کې د آبادۍ په مناسبت سره سکولونه ډېر لږ دي. په سیمه کې یو خبریال بلال یاسر وایي د دوی د معلوماتو له مخې په باجوړ کې په شپږ شپېته سکولونو کې د بیا ودانۍ کارونه شوي دي، خو تر اوسه غیر فعال دي.
په باجوړ کې تقریبا وران شوي، خو په سلګونو سکولونه وو، خو په هغه کې اکثر سکولونه بېرته جوړ شوي دي. په دې کې داسې سکولونه چې کم تاسو تپوس کړی دی چې هغه جوړ شوي دي، خو د جوړېدو باوجود هغه ته یا سټاف نه دی ورکړی شوی دی، یا ریګولرایزیشن یې نه دی شوی، یا اپګریډیشن یې نه دی شوی. نو داغه د وجیا په کې سټاف کم دی، داغه د وجې په هغه کې د اوسه پورې پړایي نه سټارټ شوی. ټوټل دا 66 سکولونه دي. په دې کې 4 میل او 8 فیمیل سکولونه داسې دي چې داغه ریګولرایزیشن نه دی شوی. په باجوړ کې بیا دویم نمبر هغه سکولونه دي پرایمری ټو میډل چې داغه اپګریډیشن پاتې دي. ټوټل 48 دي، 31 پکې د میل دي، 17 پکې فیمیل دي. دا د اپګریډیشن نه پاتې شپږ سکولونه دي، 2 میل 4 فیمیل چې دا د میډل نه هایته د دې اپګریډیشن پاتې دي. دا دغه د وجې په دغه کې پلایان یې شروع، بلډینګ یې بالکل تیار دی، هر څه شوی دي، خو صرف د اپګریډیشن د وجې پاتې دي.
په باجوړ کې د تعلیم محکمې مرستیال مشر حمید الله جان بیا وایي چې شپږ 50 سکولونه یې جوړ کړي دي، خو تر اوسه غیر فعال دي. د قبایلي ضلعو د پارلماني غړو په وینا په ټولو ضلعو کې شپږ 50 سکولونه دي چې پکې د نامنې له لاسه 1,70,000 سکولونه ړنګ شوي وو، او په دې کې تر 200 زیات سکولونه بیا جوړ شوي دي. په باجوړ کې د زده کوونکو سازمان یو مشر ناصر باس وایي په ضلع کې نه یوازې د سرکاري سکولونو کمی دی، بلکې دغلته پرایویټ سکولونه هم د نشت برابر دي.
میڈل اسکول 2006 کے جوڑ شو چارمنگ کے 2019 کے اواغ میڈل اسکول جن کو پر اسٹارٹ نکلے لے شو لگا داغی بلڈنگ صرف سلامت پاتی شو اگر جگم دے پر وار انٹرر کی جگم دے ختم شو ہم نو اور وہ سب اگر بلڈنگ جگم دے سٹاف ور نکلے شو اواغ تین مشومان سبق نہ محروم ہے یہ چرتا نہیں جی چارمنگ کی مامون دو کی دی گوس اسکول نے کم اسکول نے جگم دے پر وار انٹرر کی راغ شو جی دے میں چوی دیا کولیک شو جی داغی دوبارہ جگم دے ودانی نہ جوڑ شو جی بس اگر اسکول نہ پاگزے پاتی شو جی در بخار چکم تحصیل دے تم سیٹی سے جوڑ ڈیولپمنٹ ڈگری اچھے کم ادھر رہ جاتا پاگے کی سکول نے دی پرائیویٹ سکول نے سٹار پرائیویٹ جمع ہے لے کا دو دار سے لکان دڑی دی نہ کوئی پرائیویٹ سکول سپور جوڑ سے با جوڑ کے دام دی یو یونیک خبر دے پٹول با جوڑ کے پرائیویٹ صرف سنگل سکول لے پرائمری دی نہ کو نور نہ سٹار پرائیویٹ ادھر لکان دشتا دے کافی دے رات کی پرائیویٹ
د سکولونو له نشتوالي سره سره په قبایلي ضلعو بیا په باجوړ کې د استادانو کمی هم ده. بلال یاسر وایي په باجوړ کې درې سلویښت سکولونه داسې دي چې یو یا دوه استادان پکې دي، او د زده کوونکو شمېره پکې ډېره زیاته ده.
تریالي سکولونه په باجوړ کې داسې دي چې هغه ته سټاف کم ورکړی شوی دی، داغه د وجې په هغه کې پړایي متاثره ده، صحیح سبقونه پکې نه ویلې کېږي. لکه داسې سکولونه هم شته چې زه یو مثال درکم، زما د کلي ہائی مڈل اسکول دے پاگ کے پرنسپل دے بخمنی اردو میں دے استاد دے پرنسپل دے اسکول او پاگ کے داغا سن چپلا سستا نہ کلاس فور نہ ٹی ٹی ایٹ یو استاد مسنشتا دے مدا سے تریال اسکول نے دی چاغا بلڈنگ جوڑ دے او استادانم یا یو ورک لے شوی یادوا او عام چکم پڑھائی پکی نکی کی بلڈنگ کی جوڑ دے نا چی سٹ اسکول نے دی.
کسه هم په پرمختللو هوادونو کې د سکول په یو کلاس کې عموما له 15 تر 20 زده کوونکي وي، خو په باجوړ کې بیا په یو کلاس کې له 270 زیات زده کوونکي پر یو وخت او یو ځای زده کړې کوي. په دې اړه ناصر باز وایي
پاپولیشن سیوا شوې ده. په دې کرایسس کې 2004-05 نه شروع شوی کرایسس 2019 روان دي. په دې کې زموږ پاپولیشن یې ګنده یو کدو شوې ده. موږ ته د نورو سکولونو ضرورت ده، موږ ته د انسټیټیوټ ضرورت ده، موږ ته کالجونو ضرورت ده. په یو کلاس کې لکه کلاس روم کې 50-60 کسان راځي، په هغه کلاس روم کې دی 100 کسان کې نیولي او شل دیر چې کومه دا په کڑکو کې ولاړي، د کڑکو نه به تاسو سبق زده کړي. د باجوړ چې کومه دغه ده ډیسټریکټ کوارټر دی ښار، هلته دا سیول کالنی ده، په هغه کې ټول سرکار افیشل ټول ډپارټمنټ هلته موجود دی. دا کالنی خو ته جوخ یو کلی دی، پجن مې کلی دی، د پجی کلی پاپولیشن دا چې کومه دی 8000 پاپولیشن دی، 1600 پاکی رجسٹر وډ دی. په هغه کلی کې سنگل پرائمری سکول دی چې دا په 1996 کې جوړ شوی دی، اوس 2019 روان دی. هغه کلی ته چې دغونه غټ پاپولیشن لري هغه ته د جینکو سکول نشته دی، د جینکو سکول ورته نشته، پرائمری جینکو سکول چې پرائمری ماشومان ته سوچ کوو چې څونه ماشومان به نه، موږ څه چل کوو چې زمونږ د څونه په کالنی کې یا سکول دی چېرته د جینکو یا په ښار کې چېرته جدا دی یا پاټس دی، دا دوه دوه درې درې کیلومتره فاصله ده. نو موږ هغه تخپل ماشومان دی ګوره سبق ته پاره ولي ولي ماشومان ته دغه تر ټریفیک دی واجب، یا موږ ته مثلا چې په روډ بار بار ټریفیک دی راځي وان ته ډېر رور نه دي، نو هغه ټریفیک دی سره موږ سار ما خام لګړی وټه په شان ته جوړ راځي.
بابا جوړ کې اوسیدونکو وای په دې ضلع کې شاوخه یو سلیو داسې کلی دی چې پکې یا خو سکول نشته او یا ډیر کم دی. ناصر باز په یوای د نورو قبایلي ضلعو په سر د باجوړ خلکم په خپلو لوڼو سبق ویل غواړي، خو په دې سیمه کې د سکولونو د نشتوالي او یا د سهولتونو د کمی له وجې اکثره ماشومان له تعلیمه پاتې شي.
مطلب دا وطن ترقی وکړي، هغه په شعور کې، شعور غواړي تعلیم، تو پورې زمونږ خویندو تعلیم نه کړي، زمونږ ماشومان او دا یو شر پاکستان چې دا کانسپټ اوس بالکل ختم شوی دی، چې خلک په خپلو بچو یعنی په ماشومانو زنانو باندې یا سبق نه وي، په خپلو خویندو یا نورو باندې سبق نه وي، هر سړی پی وي. او دا هله دا کانسپټ جوړ شو، بدل شو خلکو، چې کله خلک ای ډی پی شو کته لاړ نه هغه کته چې بوی دا موږ څنګه د دنیا څخه یو زموږ روایتي معاشره ده، قبایلو ده، قبایلي معاشره وه، یو سخته معاشره وه، خپل یو سټرکچر یو سخت یو، چې دې کله ای ډی پی شو 400 مردان او خار ثوابي کې دي کې وختونه تیر تل، نو دیو ته احساس وشو چې بای دا تعلیم څونه ضروری دی، نه یوازې د الګ دپاره بلکې د جنۍ دپاره. نو هر سړی د سبق ویل غواړي، خو چې تا د سبق اپورچونیټي نه وي، سکول د سرکار نه درکوي، نو سبق به زه چېرته یم په خپله بچۍ باندې. پرایویټ خو دې چې کومه دی، تاسو مې یو سنگل پرایویټ سکول جوړ شوی عنایت کې لیکي د جینکو پرایویټ، او هغه هم پرایمری لیول دی. دلته چې کوم پرایویټ سیکټر دی، هغه هم د جینکو د پاره خاص سکول نه جوړوي، غریب سړی خپل بچی ته سبق وایي. مایشي کرایسیس دونه دي، خو موږ جنگ ځپولي تباه کړي وو، روزګار هم تباه، ورته تباه دبر را باندې کوم د معیشت تباه شولو.
خبریال بلال یاسر وای په باجوړ کې سینې داسې سکول نه دی چې ودانې سمې نه دی او ماشومان پکې په خیمو کې سبق وای. نو موړې وای باید حکومت د دې سیمه تعلیمي مشکلاتو ته پام وکړي.
دلته داسې سکولونه شته چې په هغه کې د ماشومانو د ناستې ځای نشته، د ټینټونه وتنی ولې دي. دغه رنګ بیا داسې سکولونه دي چې بلډینګونه جوړ دي خو سنکشن پاتې دي، نو دغه د وجې هغه محکمه تعلیم نه دی حواله کړي او استادان وته نه دي راغلي، چې بعض سکولونه هغه خالی پراته دي، په هغه کې څوک شته نه د سبق ویلو، او بعض سکولونه په کم کې چې سبقونه ویل شي نو په هغه کې د ماشومانو ځای نشته دی.
د زده کړو په برخه کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار ضیاءالله بنګش مشال ریډیو ته ویلي چې په قبایلي سیمو کې وار له مخه 2400 استادان ګمارل شوي دي او 3600 به ډېر زر وګمارل شي. د نوموړي په خبره د سکولونو جوړولو نورو اسانتیاو برابرول لپاره په بجټ کې پیسې ایښودلې دي. دغه سي د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړي ګلداد خان بیا مشال ریډیو ته ویل چې په سیمه کې د سکولونو کمی پوره کول لپاره هلې ځلې پیل کړي دي.
او د پټراز مونږه په عنایت کې لیکي سکول له پرایمری باندې کې ډېر لسو ماشومان دي او هغه د لپاره درې ټیچران دي، چې زمونږ یا د سکولونو نه بهر ماشومان دي یا زمونږ بلډینګ تیار دی او په هغه کې 200 پوری لکتا څنګه وای د سنشن دغه نه ورکړې کیږي، کوم په دې باندې مونږ کار کوو دی د سټاف ورکو دغه ماشومان به د سکول نه دننه کیږي.
او وسله یو تکړه ماشوم سره مرکه.
فریدون د هالند په یو سکول کې سبق وایي. هغه څه کلاسونه په پاکستان کې هم ویلي دي او وایي چې د هغه سره په نسبت په اروپا کې د زده کړو معیار ډیر ښه دی. راځي چې له فریدون سره د مرکه وکړو.
زما سکول نوم یو هم د ویت سکول دی، خسته سکول هم دی او څه چې د پروګرس بټم لازم نه په هالند کې اوترخت کې دی. غلطه الته خاص سبق هم راته وایي په قدال شي په مینی د سبق زده کوي.
لکه سکول کې کم کم کتابونه تاسو ته خیسه صدر ته خی
ما میت خی انگلش را تا کلا کلا پکی خی دغیز جبر را تا خی نیدرلینڈس را تا پکی خی اور را تا خی کم ملک چرت دے اور دیسی آبا شی
صحیح او پسکول کی مسنگا لوبو دا دے پروگرامو نکی گی تا پخپل کم لوبی وغیرہ کی ساخ لے
آو زدہ غاس خکوم خو منگا چی دے بیسے ڈانس مانس پکی کب بے پکی زم حصہ اغسر کوشش ہو
نو او فریدون لکه دلتا چتو گوری په هالند کې او بیا په الته بتا قتل پاکستان کې په سکولونو کې څه فرق دی
سکولونو کې دا فرق دی چې الته بار ټیچرانه ډېرې وال به کول او ډېر سبق درته ملاوي دوه غټ غټ کاپې به تر سره وي دلته ته کاپې نه وړلو ضرورت نشته الته سکول کې دی پراته او دلته والم ټیچرانه نه کوي
صحیح او اس پاکستان کی جو بتا تو استادانو سنگ سبق خود لو التا او دلتا پا ہالینڈ کی داغی پا طریقہ کی سفر اکتا تخکاری کنا
ما تو پکی جی کم پر خکاری چی دلتا پی کئی پا سبق ماندے التا با دیسی رٹی پرشانتا التا لگو
بل صحیح او تنور کتابونا گوری لکا دخپل سکول کتابونا نا علاوات
آوے میں ریٹر نم کم بکنو میں چی خوخ دی اگی نم دے فرانسین اوون او خوخ می دے تون خوخ بک می دے روزا
ان نیو یارک صحیح نو پا پاکستان کی چتا کلوی تا با سبق وی ال تا بتا کتابونا ویل دا سکول کتابونا نا علاوہ نور کتابونا او کنا
اگل تا میں بدس خاص نا ویل اوی چل تا منگ سر کتابونا
پراتلون کی جوان کی ستا سو سوچ دیت چتا بس جوڑے گی
داغا ملاوہ سو پورے دیسائیڈ نا دیکھر پیسا مینا داغا سو
پیلا خواب پورا سوچ دی پیر نا دیکھڑے او سو سوچ دیشتا چی پختانو لا بسکے
پختانو لا بخزمت کم ڈاکٹر بجور چی
نو فریدون او آخر کی پاکستان کی چکم ماشومان ستا آواز اوری ستا غگ اوری اغی تا سا پیغام ورکے
سبق دیر وی او کتابون وی او دوی چی بے بتاست سی جوب ملا ویدلی شی بے روپی گتلی شی کو کتابون او نو وی ونو بتاست جوب نش ملا ویدلی او بے روپی در سر نی
نو فریدون دیرا مننا چی پا منگلاری پروگرام کی وقت را کو خبری دیرا سر اکڑلی
ہیلا کو
اور ادن کو دعوی دے دیو نے سباون خبرونا کہ د خبرونی پاڑا سرائے لرے نو ضروری را سره شریک کړي تر راتلن کی بل خبرونی پر درنا اجازت غواړو خوشاله اوسه
سندر خو جن دے او جن سندر را
خو اس نڈولشتا نہ اتنشتا
د جنازے او د وعده د ڈوڈی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا چه حال دی؟
خیواردو نا ملاو شوی دیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سی که واقداران چه کوی؟
30,000 روپے پر مند با غو ترکو
پر هر چه سربیرا حلی زلی روانی دی ڈلی ڈلی جوانانو هم هنر تا مخ کردی
دا رباب مقابلو دا پای کم زمان پس پوزیشن راگی
دوی دا سولی لپیغام سر راگلی
دا هنر لار تشدد نلی لار دا
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑه هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پا جوانده بنا او هر یک شمبا یا اتوار دمازبخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
ارمان دے ارمان دے لکھ میں پتر کی دشران دے اشران دے لکھ میں پتر کی د زمان کا مشا وسیا زمان
دم رو سخت شدای دم آسان دے آسان دے سخت شدای دم آسان دے آسان دے ساتھ دی دنڈی سمان آسان دے